السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبري پروګرام ته موزه صفی الله ستانګ ځای خره غلاست وایم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تهران کې د مقاومت د جبهې له مشر احمد مسعود او اسماعیل خان سره کتلی دي.
کمانډان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای سي.
طالبان تاییدوي چې مشر ملا هیبت الله پرون فراه ته تللی و هلته یې له دیني عالمانو سره کتلی دي. خو یو شمیر کارپوهان وایي ملا هیبت الله باید ځان خلکو ته ښکاره کړي.
یو ولایت زوبل ولایت زغم دا څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته زیاده یو مشکوک ګون حالت ده.
د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورند په اړه څه ویلي؟
بات هو رہی ہے نہیں سر
خبری روانی دی پولا حغوی ہم مگن پی جنو بلکہ بین الملی پولی ٹھولا نڑی کی پرسمیت پی جندل شوی.
کنڑ کے لجگڑو بے جائے شوی خلق لستن زو کھڑی گی.
درې زره روپۍ کرایه درامنه کرایه هم راسانشته چې شی بسترم راسانشته زوی می زخمی دی وسه غزوی په پور کې پروت دی.
دا نور مسایل تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. په ننګرهار کې د هاوان دی وی زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلې دي. په پیکنګ کې د افغانستان سفیر استعفا وکړه او د قزاقستان ولسمشر وای معترضانو غوښتل په دې هیواد کې کودتا وکړي. بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوه مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د دې پلاوی مشري کوله د خپل لیدنو په اړه نن په کابل کې خبريالانو ته وویل
کمانډان اسماعیل خان سره او احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل. نور افغانانو سره مهم ولیدل. ټول تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډه ژوند تیرولای سي. موږ چاته امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د هیواد راتلونکي پراتلون کې کې د ټولو لپاره ډاډمنه فضا جوړ کړی او هیڅ چاته د مخالفت دلیل پاتې نشي. لدې مخکې رسنیو د مقاومت جبهې د یو ویان صبغت احمدی لقوله د دې جبهې د مشرانو او طالبانو د کتنې په اړه راپورونه رد کړی وو. په ننګرهار کې د هاوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو څنګه په یو خبر پانه کې وایي چې پیښه د لالپورې ولسوالۍ په بیګانانو کلی کې هغه مهال وشوه چې د جوارو د پولیو یو پلورونکي د هوان دا زړه مرمۍ وټکوله او چاودنه وشوه. خبر پانه زیاتوي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د څه باندې څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې چې اوس وقفه پکې راغلې د ټولو ښکېلو ډلو لخوا کارول شوي ماینونه او ناچاودي مهمات هغه ګواښ دی چې لا هم افغانان وژني او ټپیانوي. د راپورونو له مخې د طالبانو لوی مشر مولوي هبت الله اخونزاده پرون فراته سفر وکړ او له دینی عالمانو سره یې ولیدل. ښاغلی اخونزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی خو د طالبانو رسمي ویندویان د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی وایي مولوی هبت الله به د اړتیا په صورت کې د هیواد نورو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی کریمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی مشر په کندهار کې استوګندی.
علی خضر ملمین حفظ الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپل چار باندې مصروف یو علماء کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
د طالبانو د لوی مشر په اړه ځینو څارونکو یو لړ پوښتنه لکه دا چې آیا هغه ژوندۍ دی کنه مطرح کړي وي. خو د طالبانو سرچینو له دې مخکې د هیواد نورو ولایتونو ته هم د مولوي هبت الله اخونزاده د سفرونو خبر ورکړی وو. په پیکنګ کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم نن استعفا وکړه. ښاغلی قائم پر ټویټر په یو بیان کې خپل استعفا اعلان کړی او لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپل دنده پرېږدي. هغه زیاتوي چې نه غواړي دا دلایل بیان کړي. څو اونۍ مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی سفیر او فوق العاده استازی غلا محمد اسحاق زی هم خپل استعفا وړاندې کړه او پر ځای د دمرستیال نصیر احمد فائق پر دندو ګمارل شو. په بهر کې د افغانستان ډیپلوماټیکي استازولۍ د طالبانو له واکمنۍ وروسته په یوه لانجمنه مسله بدله شوې. د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په یو شمېر هیوادونو کې پخوانیو سفیرانو په لویدیځو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې او ځینې نور د تنظیمونو استازولي کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د قزاقستان ولسمشر په دې هیواد کې د وروستیو نامنیو پړه پر یو ځانګړې ځاله چې د پوینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله. قاسم جومارت توقایف نن د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډلهیز امنیت د سازمان د غړو هیوادونو آنلاین سرمشریزې ته د وینا پر مهال دا ادعا وکړه. د سرمشریزه د قزاقستان د وروستیو تحولاتو په اړه د بحث لپاره جوړه شوې. توقایف وویل د اصلاحاتو د غوښتونکو مظاهره چانو اعتراضونه چې په ترڅ کې تاوتریخوالی پیښ شو اوس پای ته رسیدلی دي. هغه زیاته کړه چې د تېرې اونۍ اعتراضونه پر دې هیواد د تروریستانو د یرغل نتیجه وه. هغه ادعا وکړه چې معترضانو غوښتل کودتا وکړي. توقایف له خلکو د معلوماتو د پټولو راپورونه رد کړل او د اعتراضونو د عیني شاهدانو هغه څرګندونې به بنسټه وبللې چې ګنې پر سولې زو معترضانو د چارواکو لخوا برید شوی. او د امریکا او روسیې پلاو په جنیف کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یو کاري ماښامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یو امنیتي تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیری ځای پر ځای کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډی شرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي بیګا په جنیف کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیرګی ریابکوف او روسی پلاوی سره د دوه ساعتونو لپاره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونه د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سمبالچاري امیر خان متقی ایران ته په سفر کې له احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره لیدل دي. د متقی خبره په دې لیدنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې کولای شي خپل وطن ته راستان شي، خو ښاغلی متقی دغه لیدنې نور جزئیات په ډاګه نه کړل. د ملی مقاومت جبهې په نوم د طالبانو پر ضد په لومړیو کې جوړه شوې ډلې تر اوسه رسمان د دې لیدنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې خبرو اترو لپاره خپل منځګړتوب تاییدوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د طالبانو حکومت منی چې ایران ته تللی پلاوی تهران کې له احمد مسعود او د ملي مقاومت د جبهې له زنیو نور غړو سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم رسنیو سره خبرو کې دا لیدنه تایید کړي. خغلی متقی له ایران د راستنېدو پر مهال د کابل حامد کرزی هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره یې کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې هر وخت وغواړي افغانستان ته راستنېدای شي.
بل له کومندان اسماعیل خان سره او له احمد مسعود سره مهم په ایران کې ولیدل، نو نور افغانانو سره مهم ولیدل او ټولو تم دا ډاډ ورکو چې هر څوک راتلای سي افغانستان کې ډاډ ژوند تیرولای سي او دلته هر چا خپل کور د موږ چاته مشکل او امنیتي مشکل او بل مشکل نه ایجادو، هر څوک په ازادي سره راتلای سي په خپل وطن کې وخت تیرولای سي.
احمد مسعود ځان د ملي مقاومت د جبهې مشر غني او محمد اسماعیل خان د هرات په خوانې والی او د جمعیت اسلامي ګوند یو مخکغ غړی دی. پرون ایرانی رسنیو داسې راپور نه خبر کړل چې غني د سپاهی پاسداران په منځګړتوب طالب پلاوی د ملي مقاومت جبهې لغړی وسره لیدلی، خو د دې لیدنې ډیر جزئیات خبر نه کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست هم دا ونه ویل چې له احمد مسعود او نور غړو سره یې په نور کوم موضوعاتو خبرې کړي. لا د ملي مقاومت جبهې لخوا د دې لیدنې او پکې د شویو بحثونو په اړه کوم خبرګون نه دی خودل شوی. هاخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې تهران د دې لیدنې زمينه برابره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده نن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د ایران لیدلوری دا دی چې ټول افغانان په خپله جغرافیه کې خپل غږ واوري او خپل ځان وویني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وایان اشاره په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړې دوته ده.
جمهوریت اسلامی ایران میزبان گروه های مختلف
د ایران اسلامی جمهوریت د افغانستان د بیلا بیلو ډلو کوربه دی. هغه څه چې وړاندې د تهران په نوښت شوی په بیلا بیلو ډولونو دوام لري. په دې سفر کې هم بله د ایران اسلامی جمهوریت د دې خبرو کوربه وو. کوم معلومات چې موږ لرو د دې ډلو او مشرانو ترمنځ کې خبرې شوي، هیله من یو چې پایله با ثبات افغانستان وي.
له طالبانو د نړیوال ټولنې یو غوښتنه همدار چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي، هغه چې ټول قومونه او لګکی پکې ځان وګوري. د امریکا متحده ایالاتو بیا د طالبانو لخوا د ټول شموله حکومت جوړول د دوی د رسمیت پیژندلو سره تړلی شرط بللی، خو طالبانو تل ټینګار کړی چې اوسنی جوړ شوی سرپرست حکومت هم شمول دی، مګر د اصلاحاتو راوستو ژمنه یې هم کړې. د پنشیر له نیولو وړاندې هم د طالبانو لخوا د ملي مقاومت جبهې سره مذاکرات شوي وو، خو پایله یې نه درلوده. د ملي مقاومت جبهې له طالبانو سره د خپل مخالفت دلایل نه دي اعلان کړي، خو په واک کې ګډون، د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور ټکي ویاندویانو تل له طالبانو سره د خپل اختلاف ټکي بللي. د ملي مقاومت جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولی او د خلکو ملاتړ نه لري. هغه ادعا چې د طالبانو اوسنی حکومت یې نه مني.
و موریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په تهران کې د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود او پخواني جهادي قومندان اسماعیل خان سره کتلی دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي ایران د دې لپاره د طالبانو او شمال ټلوالي ترمنځ د خبرو منځګړیتوب کوي چې په نړیوال ډګر کې ځان ته امتیاز واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست متقی کابل ته رستنېدو سره مال وویل چې له احمد مسعود او امیر اسماعیل خان څخه یې غوښتي چې په ډاډ هېواد ته تلای شي. احمد مسعود د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د ملي مقاومت په نوم د یوې جبهې مشري کوي. همکار مو اسدالله لودین له عاطف مختار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې تهران کې د طالبانو او مخالف لوري لیده کاته سملاسي او که له مخکې پلان شوی وو.
داسې ملاقاتونه اکثرا له مخې نه پلان شوي ملاقاتونه وي، او ایران دلته غواړي داسې یو رول ولوبوي چې د افغانستان اسلامي امارت او د هغو جریانونو او ګروپونو چې په افغانستان کې د افغانستان په مخالفت درېدلي د هغه دوی سره په یو طرف میکانیزم باندې په توافق ورسېږي. بلې خوا نه د داسې مذاکراتو نتیجه یا پایله د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې تحلیلیږي، او امارت اسلامي افغانستان داسې متوجه شوی چې څومره که د افغانستان ټول سیاسي احزاب شخصیتونه چې په افغانستان کې کم لاس لري که په یو ټول شموله نظام کې راټول شي، دا به د افغانستان د نظام لپاره او د افغانستان د نظام د مشروعیت لپاره په نړیوال کچه مثبت او مؤثر تمام شي.
کله چې طالبانو افغانستان باندې واکمنی ټینګه کړه، کابل ته راغله، دوی هم مرکچان ولېګل له احمد مسعود سره د خبرو لپاره. هغه مهال خبرې ناکامه شوې، نتیجه یې ورنه کړه. هماغه و چې بیا طالبانو په نظامی اقدام سره پنچیر ونیو. اوس چې د ایران په منځګړیتوب دا خبرې کیږي او کچیرته ادامه پیدا کوي، بریالیتوب ته هیلې څومره دي؟
د هغه وخت سناریو او انګیرنه بالکل توپیر درلود. د نن تر هغه وخت کې انګیرنه دا وه چې شاید طالبان په موقت دور در طبي او دنیا به دوی سره ودرېږي، اما تاسو ولید چې نه امریکا او نه اروپا په بشپړ ډول د دې ګوندونو او د دغې احزابو نه حمایت ونه کړ. په ازادۍ د بیان څه حق ورکړ، دوی هم دې نتیجې ته ورسېد چې پرته د افغانستان د اسلامي امارت نه او د طالبانو سره د ناسته علاوه دوی په افغانستان کې نور هیڅ رول نشي لوبولی. افغانستان باید دغه انزوا نه ووځي. افغانان باید د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه کوم نظام چې وتلی دا نظام باید په نړیوال کچه د ته لابي وسي، او دغه نظام هم په نړیوال کچه هغه قوانینو او مقرراتو او موازینو ته ژمن پاتې سي کوم چې افغانستان د دغه انزوا نه وځي.
بله، او د انزوا د وتلو لپاره مختار صاحب د دغه سیاسي خبرو ګټه څومره کېدلی شي؟ ځکه احمد مسعود د ملي جبهه مقاومت مشري کوله، او د کې ډیر داسې کسانو چې پخوانی حکومت کې ونډه درلوده چارواکي وو، اوس که طالبان دوی ته سیاسي ونډه ورکوي، د طالبانو په انزور باندې څومره اغیز کوي؟ البته د نړیوال لسترګو
فکر کوم دا په ټوله کې د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د ملي منافعو په رڼا کې یو تحلیل شوی میټنګ دی او ناسته ده. د افغانستان د خلکو لپاره ګټور تا ثابتېدلی شي.
او څه فکر کوي ایران ولې دغه خبرو لپاره منځګړیتوب ته رامخته شوی دی، او طالبان به څومره په ایران باندې یا د ایران په سپارښتنو باندې اعتماد او باور وکولی شي؟
تاسو په تیرو شلو کلونو کې د ایران موقف د افغانستان په حق له وګوري، د ایران موقف او پالیسی د افغانستان په حق له صحیح نه و. اما نن سناریو هم تغییر موندلی. ایران غواړي چې حد اقل هغه خلک چې ایران لپاره کار کړی او یا په افغانستان کې داسې نظام وي چې دا نظام حد اقل د ایران سره په مخالفت کې ونه دریږي، او بلخوا ایران شي نړۍ ته وشي چې ګوره موږ هم په افغانستان کې د منځګړیتوب لوبه لوبوو. خو زه فکر کوم چې ایرانیان دته متوجه شوي چې د افغانستان اسلامي امارت ورو ورو ځواکمن کیږي، او د افغانستان خلک به دوی نه حمایت وکړي او افغانستان به دغه انزوا نه ووځي. نو د لپاره راځه ته هم یو کریډیټ په دغه وخت کې د منځګړیتوب واخله.
له کارپو مهاتف مختار سره مو د ازادي رادیو مرکه واورېده. په ایران کې د امیر خان متقی او د احمد مسعود د لیدنې په اړه خپل تحلیل موږ سره شریک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واورې.
طالبانو تایید کړی چې د دوی مشر ملا ایبت الله خوند فرات تللی او هلته له دینی عالمانو سره کتلی دي. طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمین ازادي رادیو ته ویل چې د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر بلابل نور ولایتونو ته سفرونه وکړي او له خلکو او چارواکو سره به سلام مشورې کوي. د طالبانو مشر ملا ایبت الله تر دې د مدرسنیو په وړاندې نه دی ظاهر شوی. جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کې
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فراه ولایت ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې ملا ایبت الله اخوند تیر ورځ له مطرحو دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلام مشورې کړي دي.
الخضر ملمین حفظ الله تیر ورځ فراه ولایت ته تللی و. هلته د فراه ولایت کې له جهید علما کرام سره مجالس درلودل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلس وغل. علی خضر ملمین حفظه الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په پلو چارو باندې مصروف یو علماء کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
دولتي اژانس باختر خبر ورکړی چې ملا ایبت الله اخوند فراه ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او په هر برخه کې همکاري وکړي. باختر اژانس ویلي ملا ایبت الله خپل د حکومت ځای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل ووسی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته دا هم وویل چې د حکومت له پایله تر اوسه د دوی مشر ملا ایبت الله کابل ته نه دی تللی. هغه څه چې د تیر حکومت ډیری چارواکي او د خپل رسنیو ځینې کارونکي په اړه نیوکه کوي او وایي چې نوموړی والی تر اوسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوای. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان هم په ورته باور دي. د تیر جمهوری نظام پخوانی ډیپلوماټ او په لندن کې وسنۍ حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي رادیو ته وویل
تاسې یو ولایت زو بل ولایت زغم د څرګند حالت کې د چیرې مثلا په تلویزیون کې یا مثلا خلکو ته ښکاریږي یا نور ولایتو ته زیاده مشکوک ګون حالات ته چې خلکو ته ډیر شکون راپورته کوي یا د په موجودیت باندې شک راپورته کوي او د خلک یو څه تاکیو اعتماد په من نسی کولای او د سه نور زینتونو په دکې چې ګواکې به پردې شاته کوم بل سیاسي لوب روانه ده. نو زایم دی هوا ته پکاره د قانون پر رڼا کې، د شریعت پر رڼا کې، د فرهنګ پر رڼا کې راسي خلکو ته ټول ملت ته دیو مرکز دیو ادرس نه توسیو کی خبري او کی وینا او کی
موږ د طالبانو د حکومت د مرستيال ویان بلال کریمی څخه د پښتنه وکړه چې مشر ملا ایبت الله اخون والی تر وسه د خلکو پر وړاندې نه دی څرګند سوای. نو موړي وویل چې مهم د هغه کړوړه فعالیت او حکومت ولی ده، خو په خبره هر ورځ لبیل او بل قشرونو افراد او خلکو سره لیدکاته کوي. د طالبانو د مشر ملا ایبت الله په اړه وړاندې لکندهار ولایت راپور ورکړل سوای و چې هلته په عام محضر کې خلکو سره لید کاته کړی و. هغه څه چې ځینې ځایي چارواکو هم ازادي راډیو ته تایید کړی و، خو تر دې مخکې تیر کال د اے اف پی خبری اژانس په ګډون ځینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپورونه ورکړي و او اوازې وي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوند په کوټه کې د وی بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوی دی. هغه خبره چې طالبانو تل رد کړې ده.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګست. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وای په ډیورن کرخه د پیښو شو جنجالونو د حل په اړه طالبانو سره خبرې روانې دي. یوسف ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بولي. د عمران خان د ملي امنیت سلاکار وای هیواد یې ځکه تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې چې د بهرني سیاست تر نړیواله اغیز لاندې دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
پر ډیورنډ کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستاني لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلون کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. خغل یوسف لیجیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري. سکدد په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی.
بات هو رہی ہے نہیں سرت
خبری روان دی وګورئ پوله هغوی هم موږ نه پیژنو بلکې بین المللی پوله ټوله نړۍ کې پر رسمیت پیژندل شوی. هر نړیواله قاعده تاسو وګورئ هر شی رول شي پختنه وکړي په دې اړه هیڅ وخت بحث نه دی شوی، خو په سیاسي لحاظ هیڅ افغان حکومت دا پر رسمیت نه دی پیژندلې. د هغوی سیاسي مسایل شته موږ ته هم معلومه ده.
د ډیورنډ کرخې په اړه د افغانانو ترمنځ په ټولنیز او سیاسي کچه هم پراخ حساسیت شته. افغانان دا کرخه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولي وایي د پریکړې یو ملت په دوه برخو ویشل، خو ځینې نور بیا وایي اوسنی زمان پر دې موضوع د بحث لپاره برابر نه دی. خو د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزولو لامل د هغو غواخونو د مخنیوي هڅه بولي چې په خبره یې دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو له دویم ځلي واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوي وکړ او له ځینې سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. داسې داګانې هم شته چې ګوند دا تار د افغانستان په خاوره کې دننه غزول شوی ځکه یې مخنیوی شوی. خو له دې جنجالونو وروسته دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزې په حل ټینګار وکړ. وروستیو کې د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورنډ کرخې د ازغان تار غزولو کار 90% بشپړ کړی او پاتې به یې هم حتمان پای ته رسوي. خو د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروستیو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته د طالبانو ویاند او مرستیالانو یې ځواب ورنه کړ. مګر وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه له ډیپلوماټیکو لارو د دې ستونزې په حل ټینګار کړی. هخوا د سیاسي مسایلو شنونکی شفیق همدرد وایي د ډیورنډ کرخې په اړه پریکړه د حکومتونو نه بلکې د ملتونو واک دی او دا فیصله باید یو مناسب وخت ته پریښودل شي.
د تاریخ په اوږدو کې د پاکستان چارواکو دا خبره کړې ده چې دا یو رسمي پوله او بارډر دی، لیکن د پردې تر شا دوی کوښښ کوي چې د افغانستان په حکمرانانو او چارواکو باندې دغه فرضي کرخه د یوې پولې او بارډر په حیث باندې ومني.
موید یوسف په خپل مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوي جوړې شوې تګلارې له مخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل هیوادي مالی او اقتصادي خپلواکي نه لري او دې کاري بهرنی سیاست اغیزمن کړي، ځکه دغه خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخته یوسي نه شي کولای. د مخکنی جمهوریت نظام لوړپوړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانه وو او له دواړو لوري غوښتي وو چې له یو بل سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. خو طالبانو په ځلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیما اغیز ولري. خو ځنیو پخوانیو پاکستانی چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونې کړي چې خی طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وربشو کونارتا په کونړ کې د جګړو او نامنیو له امله بې ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې په سخت او واورین ژمي کې بې سرپناه او بې خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. پام وکړئ په دې اړه یو راپور ته چې له کونړ زموږ همکار را لېږلی.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اگست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیر شوی چې ورسره پر ناړی او غزی آباد لارې هم بندې وي. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړۍ شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپنا لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوی شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرای کور مخې ته په یوه تیګه یخ باد ته ناستې. وایي په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې وزړه بخاری دغه کله لاغه مې لګولې دغه هم رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه درامه نه کرایه هم راسانه شته، څه شی بستر هم راسانه شته، درې څلور بچي خو زما دي، اتلس دغه بچو زامن مې دي، څلورې دي. زوی مې زخمي دی، اوس هغه زوی په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه یې لګېدلی، پورې راپورې ته مرده کې وتی دی، دا ځای لګېدلی دی، دې نه دا غوښه غونډه تللې ده داسې، او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته هغه چرې مې تېزه نه ویستلې، ځینې پکې اوس هم خافي دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والي
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی، اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی. وایي
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره څه نه وو چې مونږ بیا بیرته کور ته ځان را رسولی. جمع د څوک د خشاکو نه واخله، د روزۍ نه هر څه شي پورې مجبور شوي، د ماشومانو په ادارونه زاړه شوي دي. جمع د دغه امکان هم نه لرو، خوراک پیدا کوله څه بودي یا کې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو، بېخي لاسته ځنې نه شي. دوه څه خبره
د کډوالو او بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځلی په سرویګانو کې نمونه لیکل شوی خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دي ورته د سرپنا او هم د خوراکي توکو غم وخوري، څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تېرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپنا پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه نه څه حل شوی مو، چې کوم هغې ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو، دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړی شو. د نغدو پیسو امدادونه اوسه شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپنا، د دغه خلکو د خوراکي موادو
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو لامله راکډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپنا او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
ستاسو له پیغامونو
نگرار ولایت کوټ ولسوالیت عید ضابط خبرې کوم. دغل تمنګا د کوټ په ولسوالۍ کې د 2 کسانو لیست ورکړی دی. پرون راغله 500 کسو ته استکن وکړه او نور موادو نور خلکو ته مواد نه ورکوي. ټول دغه خپلو ځانونو ته وایي زمونږ د غریبو خلکو لپاره هېڅ چانس شی نه دی کړی. هر څه چې راځي پخواني حکومت هم همدغسې کولو، خپلو ګوندي مارانو ته یې ورکولو او دوی هم همدغسې کوي، خپلو ګوندي مارانو ته یې ورکوي. زما پیغام ورسوي د امارت ټول واکدارانو ته، ښه ښکاره غوږونه یې واورئ.
زه د اروزګان ولایت زاب ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه زموږ معاشیات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشیات ګرځولي دي، دغه نه راکوي. او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د زاب ولسوالۍ دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي، ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي. او موسیقې خو نو دلته دا رقم درغلۍ پکې روانې دي. نو د لوړ پورو چارواکو څخه زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسیقو سرونه دي.
محترمه دا طالب صاحبانو ته وایي چې دا د معیوبینو معلولینو دغه معاش ورکړي جمع د اگر که دی اول چې کابل ته راغلل وی ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخته لوړلې وه خو دغه مکه وی وایه دغه د معلولینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلق ډېر بې وزله دي دل رحمي الله دوست ګڼي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې ورزولند خبرونه له احمد تکل اورو
د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی په تهران کې له دوه مخالفو مشرانو احمد مسعود او اسماعیل خان سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر چې د دې پلاوی مشري کوله نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان پلاوی دوی ته ډاډ ورکړ چې هیواد ته راتلی شي او ډاډه ژوند کولای شي. د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې نه ماشومان وژلې او څلور نور یې ټپیان کړي دي. د طالبانو لوی مشر مولوی هبت الله اخندزاده پرون فرات سفر وکړ او له دینی عالمانو سره یې ولیدل. ښاغلی اخندزاده تر اوسه پر رسنیو نه دی څرګند شوی خو د طالبانو رسمي ویندویان د ده د سفرونو او لیدنو کتنو په اړه څرګندونې کوي. په پیکنګ کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قایم نن خپله استعفا اعلان کړه. ښاغلی قایم پر ټویټر لیکلی دی چې د یو لړ شخصي او مسلکي دلایلو په خاطر خپله دنده پرېږدي. په بهر کې د افغانستان سفارتونه او استازولۍ له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي ځکه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف په دې هیواد کې د وروستیو ناامنیو پړه پر یوه ځانګړې ځاله چې د ده په وینا پر واکمنۍ د ولکې هڅه یې کوله واچوله او وی ویل چې تروریستانو غوښتل کودتا وکړي. او د امریکا او روسیې پلاو په ژنیو کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګا په یو کاري مخامنۍ کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو خارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. دوی منی مای پیلو لمړی سپورتي خبرونه بیا دوا ونیزه خبرونه.
په سرپل ولایت کې د کرکټ سیالیو پیل. د طالبانو حکومت ملي اولمپیک کمیټه د رسنیو برخې غړي مجيب قاری ساده نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د نهو لوبډلو ترمنځ په دوو ګروپونو کې نن پیل او دوه ورځې به دوام وکړي. د ښاغلي قاریزاده په خبره د دې ټورنمنټ لومړۍ لوبه د ملکزي او بلوچ لوبډلو ترمنځ وشوه چې د بلوچ لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې ریاست د معلوماتو له مخې ملکزي، بلوچ، سیدآباد، خارکش مامک، بلوچ ځوانان، خارکش اتحاد، جوزجان اتلان او حاجی محمد عمر هغه لوبډلې دي چې په دې ټورنمنټ کې د یو بل پر وړاندې لوبې کوي. د یاد سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول خودل شوی. ایران له افغان ورزشکارانو سره د مرستې ډاډ څرګند کړی. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې د دې ریاست مشر ایران ته په دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد د ورزشي ادارو له مشرانو سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو په خو اړیکو د ورزشکارانو لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنی ورزش سیاست لولوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په ایران کې مشت افغان ورزشکارانو ته د یاد هیواد لخوا بیمه منل شوی او افغان ورزشکاران کولی شي د ایران په شخصي لیکونو کې ګډون وکړي. د خبر پانه لمخه دوه لورو ژمنه کړې چې دودي جلوب ته به پرختیا ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې تیر المریزه میاشت دوه ایرانی ورزشکارانو په نیمروز کې د مونټای نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې و چې دوه لوبغاړو په دې سیالیو کې ماته وخوړه. او د فوټبال نړۍ د انګلستان د لو شامپیونه لیگ د شلمې اونۍ لوبه د پاریس سن جرمن او لیون ترمنځ مساوي پای ته ورسیده. د ورزشي ژانسونو دراپورونو لمخې د لو شامپیونه د شلمې اونۍ په ورستي لوبه کې تیر شپه د لیون فوټبال لوبډلې د پاریس سن جرمن په قربتوب لوبه وکړه او لوبه د یو یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. لیون لوبډلې په اومه دقیقه کې د لوکاس لخوا د ګول په تر سره کولو سره مخ کې شو، خو د پاریس لوبډلې په شپږم یوم دقیقه کې د تیلو په ګول وهلو سره ځان له ماتې وژغوره. په دې لوبه کې د نیمار سربیره چې لا هم ټپي دی، لیون میسي هم د کورونا وایرس له امله په دې لوبه کې نه واخیستل شوی. د راپورونو له مخې د دې لوبې له پایلې سره پاریس سن جرمن 30 امتیازونه ترلاسه کړل او د دوهم مقام لرونکي نیست 11 نمرې نور هم ځان نږدې کړ، او لیون هم د 25 امتیاز په لرلو سره له 15 درې نمرې پورته 11 ځای ته ورسید.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه په یو بل ونی خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چروغ او جوړ به وي افغان کرکټ بورډ د 2022 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړي. په دې پلان کې د دې کال په بیلابیلو میاشتو کې څو کورنۍ سیالۍ شاملې دي چې ترسره کیږي به. دا شان د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې د هالند سره د سیالیو لپاره په چمتووالي بوخته ده. دا سیالي کله کیږي؟ په دې اړه د ځینو نورو مسایلو په اړه به د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره په روانه خبرونه کې خبرې اترې ولرو. دا شان به دا هم واوري چې د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي سیالیو ته چمتووالی نیسي. د دې موضوع په اړه هم په روانه خبرونه کې معلومات درکوو. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی. د سکی په آسیایي لوبو کې څلور افغان لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش اداره وایي څلور افغان لوبغاړي به د سکی په آسیایي لوبو کې چې په پاکستان کې کیږي ګډون وکړي. یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د سکی سیالیو لپاره لوبغاړو پوره تیاری نیولی دی. د سکی کوالیفای سیالۍ د روان 2022 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په پاکستان کې پیلېږي چې د افغانستان په ګډون 8 آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډله د آسیا مرکز په نوم آسیایي لوبو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ټاکل شوی د آسیا مرکز د 2022 کال جام سیالیو لپاره 19 کلونو کم عمره فوټسال ملي لوبډله خپل تمرینونه په کابل کې ترسره کړي. د آسیا مرکز جام د فوټسال سیالۍ د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او قرغزستان له 19 کلونو کم عمره د فوټسال ملي لوبډلې د لوبې ډګر ته ځي. او د ټینس نړیوالې ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د ټینس د 100 غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی. د نارینهو د مسلکي ټینس نړیواله ټولنې په 2021 زیږدیز کال کې د غوره ټینس لوبغاړو نمونه اعلان کړل چې لمخې د سربیا نواک جاکویچ تر ټولو ډیر نمرې ګټلې او لومړی ځای خپل کړی دی. د ټینس نړیواله ټولنې له لوري په خبره شوې درجه بندۍ کې روسي دانیل مدودوف دوهم او جرمني الکساندر زوروف دریم ځای خپل کړی. یاد لوبغاړو ته دا مقامونه د مینوالو له لوري د ورکړل شویو رایو او د غراز د لوبغاړو له لوري د ډیرو لوبو ګټلو او مسلکي لوبو ته په کتو سره ورکړل شوي دي. یو وار بیا هرکلی. درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو ناوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل، افغان کرکټ بورډ د 2022 زیږدیز کال لپاره د کورنی کرکټ پلان اعلان کړی. خدا چې په دې پلان کې څه دي، په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې له مسؤل عبدالله خان پښتني سره خبرې کړې دي. ډیره مننه پښتني صاحب چې زموږ غوښتنه مومن لو مرکې تاظیر شوې. که پیل یې لدین وکړو چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره پلان اعلان کړی، البته د کورنی کرکټ لپاره، که پاره معلومات راکړي چې کومې سیالۍ په کومو نیټو ترسره کیږي.
اکرام صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال لپاره د ټولو کورنی سیالیو په مخ خپل یو کلن پلان اعلان کړی چې په فبروري میاشت کې لومړی او دویمه درجه ولایتي سیالۍ دي. په مارچ میاشت کې بیا د زونونو په کچه د 14 کلنو کموم راځوانو ترمنځ سیالۍ دي. همدارنګه په همدې میاشت کې ملي شلوریز جام هم دی چې د لومړي ځل لپاره به ترسره سي. په مې میاشت کې د زونونو په کچه درې ورځنۍ سیالۍ شاملې دي. جون او جولای کې شپږیزه کرکټ لیګ دی. جولای او اگست کې احمد شاه ابدالي فرسټ کلاس سیالۍ دي. دغه راز په سپتمبر میاشت کې د زنونو په کچه د معلولیت لرونکو وګړو سیالۍ هم موجود دي. په همدې میاشت کې بیا د زنونو په کچه د غوره کلبونو ترمنځ د تلولۍ جام هم شامل دی.
پتنې سه آیا دا پلان پر حالت کې د پلی کېدو وړ دی ځکه په تیر کې وخت نا وخت پلانونه جوړ شوي دي خو عملي شوي نه دي؟
د دې پښتنې په ځواب کې باید وایم چې هر پلان لزان سره لشک پرته چې ننګونی او خندونه هم لري. کچېری له ننګونو سره مخ نشو لکه تیر کلونو کې کورونا او داسې شرایطو بدلونو، نو په پوره ډاډ سره ویلی شم چې انشاءالله دا پلان به ټول په ښه ډول باندې ترسره شي او تاسو به شاهدان یاست.
مننه پښتنې سه. په دې پلان کې د شپږیزي پاړه هم یادونه شوې ده چې په جولای او اگست میاشت کې به ترسره کیږي. د سیالۍ ته د لوبغاړو د اخیستلو بولی لوړاندې شوې ده. آیا په هماغه پخواني پلان باندې عمل کیږي او که نه نویواله پکې راځي؟
شپږیزه کرکټ لیګ به سکل پلان سره سم په جولای او اگست میاشتو کې ترسره شي. که څه هم تیر کال د حالاتو د بدلون له امله شپږیزه ترسره نشوه، خو د لوبغاړو د ډرافټ مراسم پکې په ښه ډول وړاندې شول چې اداره به له هماغه لوبغاړو سره د سکل په سیالیو کې مخته ځي. باید ووایم چې سکل به په شپږیزه کرکټ لیګ کې اته ټیمونه حضور ولري.
او که نړیوال کرکټ ته راشو، د کرکټ افغان ملي لوبډله اوس مهال په قطر کې ده او د هالند سره د راتلونکو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. که د دغه سیالیو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د نیدرلینډ په وړاندې د راتلونکو سیالیو په اړه باید ووایم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغان لوبډله قطر ته رسیدلې چې د سیال نیدرلینډ پر وړاندې به د روانې میاشتې په 21مه، 23مه او 25مه نیټه درې نړیوالې یو ورځنۍ لوبې ترسره کړي چې دغه لوبې د راتلونکي 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په موخه او د سوپر لیګ برخه دي چې افغان لوبډله ورته بشپړ چمتووالی لري او ډېر ژر به سکواډ یا نوملړ هم اعلان شي. او دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي چې اوس مهال ورته افغان لوبډله په قطر کې په چمتووالی بوخته ده.
دا سیالۍ څومره مهمې دي پښتنې سه؟ په ګټلو باندې افغان لوبډلې ته څو نمرې ورکول کیږي؟
یاد سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي. له نیک مرغه باید ووایم چې افغانستان د یاد پړاو په لومړۍ سیالیو کې چې د آیرلینډ پر وړاندې درې سیالۍ ترسره شوې دي، افغانستان درې واړه په خپل نوم کړي او له ځانه سره 30 نمرې یا پوینټونه لري. کچېری افغان لوبډله دا سیالۍ هم ټولی په خپل نوم کوي، نو 30 نمرې به نورې هم په خپل نوم کړي چې دا د افغانستان لپاره یو ستر زیری کېدلی شي. نو هیله ده چې دا سیالۍ د افغانستان په ګټه باندې تمام شي او له ټولو هیوادوالو هم هیله ده چې افغان اتلان خپل لوبغاړي په دواګانو کې یاد وساتي ترڅو دغه سیالۍ او دغه ویاړونه د افغانستان په نوم ثبت کړي.
او لدی سیالیو نو وروسته د نړیوال جام لپاره د کرکټ د 500 د نړیوال جام لپاره د کوالیفای راوند په برخه کې موږ له نور کوم هیوادونو سره سیالي لرو؟
یعنی باید ووایم چې په د سوپر لیگ په لړۍ کې موږ د آیرلینډ او نیدرلینډ په ګډون له ټولو اتو هیوادونو سره مخ کیږو. له هر هیواد کې لوبې ګټو، د هر لوبې په سر به موږ ته 10 نمرې یا پوینټونه راکول کیږي. نو هیله لرو چې افغانستان په یاد لړۍ کې ښه وځلیږي او ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغه راز به په یاد لړۍ کې څلور نور هیوادونه چې هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او زیمبابوې پکې شامل دي، د افغانستان په وړاندې د لوبو کوربتوب ولري چې یاد سیالۍ به په دواړو 2022 او 2023 کلونو کې ترسره شي.
د روسي پښتني پټوګه پښتنې سه کډ 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې سیالي اتراو شو د نړیوال جام د سیالیو لپاره به لوبډلې په تیاریو باندې بوخت وي. لوبډلې اوس ما چیرته د حکومت نیټه به په سیالیو کې د ګډون لپاره زی؟
له 19 کلونو کم عمر افغان لوبډلې اوس مهال په متحده عربی اماراتو کې ده چې خپل تمریناتو ته په دوامدار ډول باندې ادامه ورکړي او ډیر ژر به ان شاء الله د نړیوال جام سیالیو کې د ګډون په موخه ویسټ انډیز ته ولاړ شي.
دا
افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مسول عبدالله خان پښتانه اوس هم د افغانستان د سکوهنې د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم می حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ وطن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کال کې زه تمرین کوم. عمر می سکم 14 راځي. بالکل داول زل لپاره زټی به بلین اور هارانو تلاړم چې مام اول مقام اوس انداس به دویم کا نوجوان لوب کې چې ماته مسابقه او کرشپک منی کوټی وهله او د میچ را په نمره غټلې او دریم کال اوس دا د نسا کال چې لاړم نو دو لوب مې کړ سوګنا زیرې د ماسن مسابقه ته دواړه اول شلو نګرار د مولې را خو سه پر موږ چانی تشویق کړیم. هیله مې ژوند کې دا غل چې ان شاء الله په نړیوال سره باندې لوبې وکړم. پروفیشنل لوب ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ ته پورته کړم. نه 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 زما ورزش فقط بوکس ده. ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سم لې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې چې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا د بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کېږي کنه هغه به بچي شي وایي. بوکس چېرته د شیرانو لوبه ده او شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خو د ثقیل ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو د افغانستان د سکوهنې د تنکی ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. پام دې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاند څنګه ترنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مولیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو د واړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څه وي؟
نتیجه دا ده چې څو خلک لپاره یو څوک د ځان راضي ساتي د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت ل خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهداف ته رسیدلو لپاره چې څه هغه دنیا ته په دروغ خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داس ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاسته راوړنی لري. برعکس پیدا سي ځوانان هم شته چې هیڅ نه دی کړی خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داس ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر له باټو جوړ کړی.
زمون پټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو د غواړي چې ځان ډیر ښه ډیر با کریکټر ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ښه شخصیت ښه کریکټر دایڅ کول نه پټي. البته جالي ژوند او ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کسب توګه ځان معرفي کړي په داسې حال کې چې په دې کې هڅه مني دا ژوند زما په نظر باندې د انسان د غکړه وړه د خوی دا د پدر نشو خړل.
هغه چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلاني ته میدا سی وویل پلانای مشهور کس ما ملګری ده پلانای کار میدا سی وکړ او د غسنور کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکو شجاع د خپل و همداس خپلوان پاړه راتوي
داغه خو د دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم محمد ریوال او اكمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم دراله کې هغه فلسکار و خپل پوسو له دروغ نه باید اویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې و ملي دلته پوسو هغه به چاره فکر نه کوم چې موږ خپل فلسکاری منډي ولا په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وې دا بعض خلکې چې دی عادت سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان زکه د جالي شخصیت پوسټه کوي غوندي چې دوی خپل سویه نور تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته
خو خی او چاته ولوی وخی باغ اندازه باندې نه وی ډېر کسان زه ګورم بدبختانه ملګری لشته دی ام داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان خی خو هغه کچرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وی په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سوی جیګ وخی نو ځان خودنه کوي او باټي وهي ادم یعنی دروغ هم وای
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاستراوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دی پایله به یې خپل دوی ته خنه وي
کوم د کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم د شي بیغه کوي بیا د ټولنه نور مسره خرابيږي ما خو هغه ځوانان ته توصیه دادا شي لدې هغه تیر شي زحمت وباسي ک دغه نوم ځان ته ګټي د په زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتل هم د پوره ته سړی رسوي شي دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی هغه انده دروغ کیا ورځ وی دو ورځ به درې ورځ په څلورم ورځ باندې راخار کیږي او دا بیا د تم زیان ده او ټولن تم زیان ده او دای به انځوا خواته شي
د حیات الله نظر په وینا د دروغ او مزل لړند وی او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي
نتیجه دا ده چې څو وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي د څو وخت لپاره د لړندې مودې لپاره لړندې مودې بعد دغه سړی ور باندې پويږي چې دا هغه څه چې ځان خود لوي ومغه سن دي ورو ورو مې مې کوشش کوي چې ځان ور ځین لری کی ټول ځان خود نه پدې مانند یو څوک په واسطه باندې راځي چوکۍ ته کمپیوټر ته کېږي کېږي چې کار وکړي او د کمپیوټر باندې بلد نه نه په واسطه باندې راشي خو بیا مجبور دي چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لری کی او یو بل کس راولي نو دا دی بایس کیږي چې بیا ورسته خپل اعتبار کم کی او څوک ور باندې اصلا باور ونه کی
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقيږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي
دوی چون یو طنز تر جوړ کړي د موضوعنه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې راته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبرو کې دوی هغه جګه خبره تی طنز پسترګه ګوري هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خان دی یو قسم غب خوندې تر جوړ کړي ریش خان په وحید د دې لپاره چې څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح غبانه یو قسم ریش خان دوه دی د دې لپاره هغه نورم تشویقي وي یاره تاریخ ام په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقي
انجینر متی الله احمد زی وای ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه وایي یا د ځان هغه څه وخی چې دی په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي
ځوانان خو باید خ مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغ خبرې دا فائدان لري څه شي هغه خلکو توازی کست ټولنه کې اما سی ومنل شي او ته شي څومره او څومره پرمختګ کوي اما سی منل کیږي که ځان غټ خودل یا ټیټ خودل دا دی اصلا دی ځوانان لپاره ښه خبره نه ده په کوم اوسط کې شي په کوم ځای کې شي اما خودل دا ښه خبره دی مان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی لا جالي شخصیت څخه درګرزولو په خاطر د هل لار دا بولی چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي ترڅو هغه مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وخی
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو خلاره حقایق ته تسلیمېدل دي هغه د ټولنې هم او فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څو یو هغه باید ومنو چې دغه يم په دغه لیول کې يم یا دغه موصاف دی راکي دومره ولټیا لرم او دومره ولټیا نه لرم او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي تمسخر نشي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټول خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټول ته احترام وکاو محترم یو غنو په صورت کې بیا دغه د باټو اهل او د یو چا ځان لوړ خودل د لمنځزي
څنګه څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جالي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایلې څوي او څړ ډول ځوانان د جالي شخصیت لخپلولو راګرځول کېدې شي په همدې اړه مو لټولن پو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم د نودین صاحب په فایل کې دار ته وایي چې ولې ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې کې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغه سې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي، او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ. کاکړۍ غاړې کاوا ما مراوت پخلا کاوا ما مراور په زپر روب جانا پر کوٹا سردا سی دا دنیا گاٹا سردا سی دا دنیا گاٹا بیتالی مادا نارے کہنا وائی خط بیرا دے شائی کہنا وائی خط بیرا دے شائی ra